द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشي خندرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یکشنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې دی په پاکستان کې د سهارت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 11 نیمې بجې دی او د اگست میاشتې 28 نیټه دا ستاسو قربانې مزه منزه شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو دا د بلوچستان داخله وزارت تر مخه امنیتي اسکرو د نوشکۍ په احمدوال سیمه کې شپږ د القاعده او داعش تابع لرونکي ترهګر نیولی دي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وایي
القاعده کې سرغنا سمیت ایک دہشت گرد کے اس کے چھ ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے. القاعده اور داعش سے اس کا تعلق ہے.
د شام حلب خار کې دوی بمی چاودنو کې شاوخوا 15 تنان وژل شوې دي چې پکې زیات شمیر یې ماشومان دي.
نی شاهدینو ویل دي چې لومړی د بیرل بم سره برید وشو او چې د خلکو غټه شمیره هلته راجمه شوه نو دویم بمی برید تر سره شو.
په ایتالیا کې راغلي زوروري زلزلې کې وژل شوي 290 تنانو په یاد کې د شنبې په ورځ په ټول هیواد کې یې ماتم ورځ لمانځل شوې ده.
د دغه راغلی زلزلې له وجې د غره په لمن کې پراته سلور کلی تباه شوي او د زراعتو مرکزي سیمې ته په لویه کچه زیان رسولی دی.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي دي امنیتي ادارو نن د افغانستان پولې سره نږدې د نوشکۍ په احمدوال سیمه کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه د القاعده او داعش ډلې سره تعلق لرونکي کسان نیولي دي. هغه دا هم ویلي چې د ترهګرو څخه یو شمیر وسلې او ځینې مذهبي کتابونه ترلاسه شوي دي. هغه دا تور لګوي چې دغه تنان افغانستان په خاوره روزل کېدل او بیا بلوچستان کې د یاغي وسلوالو سره یو ځای د ترهګرۍ عملونه ترسره کول. خو افغانستان تل دغه شان تورونه ردوي او بلې خوا د بلوچستان اسمبلۍ غونډې کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان سخته غندنه شوې ده او پر ضد یې یو قرارداد هم وړاندې کړی شوی دی. بلې لوري ته راپورونه ښایي چې د افغانستان جګړې د دې تر څنګ چې په لویه کچه د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی د خبریالانو په ژوند او دندې هم ډېر منفي اغېز کړی دی. ویل کېږي د هیواد امنیتي اوضاع ډېره هم خطرناکه ده او د خبریالانو لپاره د هرې ساحې څخه راپورونه راغونډول ګرانه شوي دي. بیا په خاصه توګه د هغو سیمو څخه کوم چې د طالبانو او یا داعش وسلوالې ډلې د ولکې لاندې سیمې دي. د مطبوعاتي څانګې د حقونو ډلې یا پریس رایټس ګروپ ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان چارواکو څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې هغو خبریالانو ته د تحفظ ورکړي کوم چې په خطرناکو سیمو کې کار کوي. دغې ډلې ویلي دي د طالبانو او دولت اسلامي ډلې له خوا خبریالانو ته ګواښونه نور هم زیات شوي دي. بلې لورې ته نن به د سعودي عرب نایب ولی عهد او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته سفر کوي. ویل کېږي د دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره پر امنیتي او دفاعي چارو باندې مهمې خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر حالت به هم بحثونه ترسره کیږي. ځینې راپورونه وایي د سفر په داسې حال پلان شوی چې څو ورځې وړاندې سعودي کې په ځینو پیښو کې د پاکستان وګړو د لاس درلودلو او نیولو خبرونه جاری شوي دي. اخوا د شام په حلب خار کې شوې دوی به می چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوې دي. په دغه بشري حقوقو د څار ادارې سیرین ابزرویټری فور هیومن رایټس ویلی وو چې په داسې حال به می چاودنه شوې ده چې د یوې بلې به می چاودنې نه وروسته خلک راغونډ شوي وو او دویمه چاودنه ترسره شوې ده. اخوا په ایتلی کې د چهار شنبې په ورځ راغلي زوروري زلزلې 290 تنه وژلي دي او دا همدا شان په سلګونو ژوبل دي. د شنبې ورځ ایتالیا کې د ماتم ورځ په توګه لمانځل شوي او په هیواد کې بیرغونه هم نیمه پورته وو. د ایتالیا سیاسي مشران هم د حکومت لخوا د 15 مړو د تدفین مراسمو کې ګډون درلودو. ویل کېږي دا زلزله په تیرو اوو کلو کې تر ټولو لویه زلزله وه. دغه زلزله شپږ اشاریه دوه میګنیټیوډ و چې سلور خره یې ویران کړی دي. چارواکي وایي مرستندوی کاروانونه اوس هم د لټون په عملیاتو بوخت دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د دې ورځې خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس راځو د راپورونو ولور ته. لومړی راپور هم د بلوچستان په حق لدی چې د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی رسنوی ته ویلی دی چې امنیتي ادارو نن د افغانستان پولیس سره نږدې د نوش کې په احمدوال سیمه کې د عملیاتو پر مهال باندې شپږ تنه د القاعده او داعش وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي کسان نیولي دي. په دې حقله باندې تفصیلات نور څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د کوټې څخه د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور په خپل ریپورټ کې.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټی له خبری رسنوی سره په خبرو کې وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو نن د افغانستان له سرحدي پولیس رجوخ د نوشکي د احمدوال په سیمه کې د پټو شبکو د معلومات پر بنسټ باندې عملیات وکړل.
القاعده کې سرغنا سمیت ایک دہشت گرد کے اس کے چھ ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے. القاعدہ اور داعش سے اس کا تعلق ہے.
دا القاعدہ دا سرغنا پشمول یو تراگر شپاش دا نور ملگری ونی ولسو لا القاعدہ او لا داعش سر دوی اڑی کی لری دا دلخلی چلا تراگر سر پزیات مقدار بانی وسلا او مذہبی کتابون هم نی ولسوی دی. دا بلوچستان دا کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بکٹی دا وکڑلا
انیشیل ٹریننگ اس نے افغانستان سے حاصل کی ہے اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ شام میں جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہے.
لومړی تربیت دوی له افغانستان څخه ترلاسه کړی ده او لږی تربیه ورسته بیا دوی د شام په جهادي سرگرمیانو کې برخه اخستله. اوس دوی دلته بلوچستان ته راغلی وو چې نوی خلګې د حکومت په ضد باندې برتۍ کول او هغه ته په افغانستان کې تربیه ورکوله. تر دې مخه هم بلوچستان حکومت پر هند او پر افغانستان باندې دغه ډول تورونه لګولي وو، خو نوی ډیلی او کابل دغه ډول تورونه ردوي. او دغه ډول د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکری رایلی دورانی په مشرۍ کې پیل شوله. اسمبلی د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د بیان سخته غندنه وکړه. د هند د وزیر اعظم د نریندر مودی په ضد باندې قرارداد محمد خان لیړی وړاندې کړ. په پریکړه کې ویل شو چې د شې د بلوچستان په حق له باندې په دې وسنی وخت کې کم بیان ورکړی دی. لدې زخه دا سرګندجی چې دلته په بلوچستان کې کومه تراګری کوي په دې کې د هند حکومت رول لوبوي.
بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان پاکستان کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی ہے.
د ہند وزیر اعظم دغه بیان د پاکستان د خپلواکۍ او د ملګرو ملتونو د چارٹر په ضد دی. په دغه پریکړه کې د پاکستان له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوله.
لہذا یہ ایوان بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان کے بیانات کو اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی دنیا کے نوٹس ملایا جائے.
دغه اسمبلی د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د بیان په کلک باندې غندنه کوي او له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی دغه بیان دی ملګری ملتونه او نړیوال دی په دې خبر کې. اسمبلی د غندنې دغه پریکړه لیک په یو خوله باندې منزور کړی. دویم قرارداد بیا د متحده قومي مومنت بنسټ شوډونکی الطاف حسین په ضد باندې وو چې د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی وړاندې کړ. په دغه قرارداد کې ویل شو چې د متحده قومي مومنت د الطاف حسین بیان د پاکستان په ضد د غداري په چوکاټ کې راځي. په قرارداد کې د پاکستان په ضد باندې ناوړه ټکي او پر خبری رسنیو باندې بریدونه هم په سختو ټکو کې وغندل شو. د اسمبلی په غونډه کې ویل شو چې د هند له لوري نه یوازې د بلوچستان بلکې د پاکستان په چارو کې لاسوهنې کوي او دغه ډول. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټلویزیون، کوټ.
وایس اف امریکا دیور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com www.ibrahimio.com.
نو خدر منو بدون کو د دې ورجو خبري خبرونه دوام لري. دغه سهارنی خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز ناوړي. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې شام په حلب خار کې دوی بمی چاودنې شوې دي او په دغه چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوې دي او په کې ګڼ شمېر یې ماشومان دي. ویل کېږي چې دا په داسې حال چاودنه شوې ده چې یو بلې چاودنې وروسته خلک راغونډ شوي وو چې دویمه چاودنه ترسره شوې ده. په دې هکله باندې نور تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکاره ماور جلیل په دغه راپور کې.
د شام حلب خار کې په یوې بمی چاودنې کې خواو شا 15 تنان وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقونو سرغړونو باندې نظر ساتونکي تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه د یاغیانو کنټرول لاندې حلب خار باندې شوې دي برید کې هدف شوي خلک هلته د یوې بلې بمی چاودنې کې وژل شوو په یاد کې راغونډ شوي وو. د تنظیم وینا ده چې اني شاهدینو ویل دي چې لومړی د بیرل بم سره برید وشو او چې د خلکو غټه شمېره هلته راجمع شوه نو دویم بمی برید ترسره شو چې پکې نور تنانو وژلی شو. په وژلی شوو کې زیاته شمېره د ماشومانو ښودلې کېږي. اخوا حکومت او یاغیانو ترمنځ معاهدې او د حکومتي عسکرو لخوا محاصرې ختمولو وروسته د دمشق مضافاتي سیمې درایه نه د خلکو وتل جاري دي او دا تازه بریدونه په داسې وخت کې شوي چې په شام کې جنگ بندې لپاره سفارتي هڅې یو وار بیا توندې شوې دي. د امریکا او روس وینا ده چې په شام کې د جنگ بندې په حق لا یوې معاهدې لاسلیک کولو ته نږدې دي خو اوس هم ځینې مسلې حل کول پاتې دي. په جنیوا کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره د شام په مسلې خبرو اترو وروسته دواړو په ګډه میډیا سره خبرې کړې دي. د امریکا اے پی خبری ایجنسی تر مخه قریبا لسو ساتو پوری جاری دی غونډې وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری میډیا ته ویلي چې هغه ته او د روس خارجه وزیر ته په شام کې ډزبندې په موضوع د مخ کې تلو لارې واضح اندازه شوې ده خو اوس هم ځینې مسلو باندې کار کول پاتې دي. هغه زیاته کړه چې تر هغې به په معاهدې تادینه کولی کېږي تر څو چې دا د شامي ولس ضرورتونو مطابق جوړه نه شي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف هم ویلی دی چې اوس هم ځینې مسلې حل کول پاتې دي چې پکې القاعده سره تړلې النصره فرنټ توندلارو او د امریکا لخوا تربیه شوې توندلارو ترمنځ فرق کول دي. هغه د ملګري ملتونو سارنې لاندې د شام حکومت او د امریکا ملاتړ لرونکي حزب مخالف ترمنځ مذاکرات بیا شروع کولو په ضرورت زور ورکړی او ویلی دي چې دې سره به په وروستیو میاشتو کې د تشدد زیات شوې پیښو کمولو کې مدد وشي.
دا دیوا رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
درمنو اوریدونکو د ډیوره جو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو راځین نو راپورونه هم شریکو. تاسو بیا یو د افغانستان ولوري ته کوم چې تازه راپورونه خایي چې د افغانستان جګړې د دې ترڅنګ چې په لویه کچه د هیواد د اقتصاد هم زیان رسولی دی خو د خبریالانو په ژوند باندې د امنیتي اوضاع ډیر منفي اغیز کړی دی. داسې ویل کېږي چې امنیتي اوضاع ډیره هم خطرناکه ده د خبریالانو لپاره او د هغوی ژوند یې د خطر سره مخ کړی دی. په دې هکله باندې تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
د افغانستان جګړه خبریالانو لپاره خطرناک ذمواري پاتې شوی خو د خبریالانو تنظیمونه وایي د هیواد خرابیدونکي امنیتي حالاتو مسلې نورې هم سیوا کړي خصوصا په هغو سیمو کې چرته چې د طالبانو او د اسلامي ریاست اغیز ډیر زیات شوی دی او حکومتي ځواکونه د دغو علاقو واک اختیار خپلو لاسونو ته د راوستو هڅې کوي. وایس اف امریکې سره په خپلو خبرو کې د افغانستان سویلي آسیا د آزاد میډیا اسوسییشن صدر زیابومیا وایي په افغانستان کې په مجموعي توګه حالات د هر چا لپاره ډیر خراب دي خو زیاتره مسلې خبریالانو ته جوړې دي. د میډیا ازادۍ حقوقو لپاره کارکونکو ډله ریپورټرز وداوت بارډرز د افغان چارواکو نه غوښتنه کړې چې د جنگ په سیمو کې دي د خبريالانو د حفاظت بندوبست وکړي، ولې چې طالبان او اسلامي ریاست ترهګرو لخوا خبريالانو ته ډېری خطرې جوړې شوې دي. د خبريالانو د حقوقو د اداره آر اس اف واي دوی د افغانستان په یو شمیر خارونو او ایالتونو کې د سونو په شمیرې کې کارکونکو خبريالانو د حفاظت په اړه ډېر فکر وړي دي. آر اس اف تر مخه هغه خبريالان چې د جنگ په سیمو کې کار کوي د دوو خواو فشار او یری سره مخ دي، یو د تندرو او بل د ځایي چارواکو لخوا هم، ولې چې دواړه خواوې اکثره ګیلې لري. طالبان تور لګوي چې خبريالان غیر جانبدار نه وي، بلخوا ځایي چارواکي دې اندېښنې اخیستي چې خبريالان د حالاتو او واقعاتو چې کوم شکل ښایي په هغې کې مبالغه او منفي تاثر ډېر وي. د بیپولو خبريالانو تنظیم آر اس اف د یو بیان تر مخه باوجود د خبريالانو د جرأت او هلو ځلو چې ولس ته خبرونه ورسوي په هلمند، کندوز، بغلان، ننګرهار، تخار، غزنی او فراه هغه سیمې دي کومې چې خبرونو او معلوماتو لپاره د تورو سرنګونو په شان جوړې شوې دي، چرته چې آزاد میډیا پر اوکېدو ده. د افغانستان د خبريالانو ډلو هم وار په وار دا غږ پورته کړی چې د ترهګرو لخوا زیاتېدونکو بریدونو دوی لپاره یاري نورې هم سیوا کړي، خصوصا په سویلي هلمند کې چرته چې د خبريالانو حفاظت ته ډېرې مسلې جوړې شوې دي. د افغانستان د خبريالانو اسوسییشن مشر رحیم الله سمندر آر اس اف ته ویلي د افغانستان په دریو مهمو ایالتونو بغلان، کندوز او تخار کې سخته جګړه دوام لري. په دغه سیمو کې تر 500 پورې ځایي صحافیان او لس نور نړیوال یا کامی خبريالان کار کوي، خو ځایي صحافیانو ته د کامی او نړیوال میډیا لخوا هغه شان مرستې نه ملاويږي، او بیا پوز او سیاسي چارواکو لخوا هم دوی ته هغه شان احترام او عزت نه ورکول کیږي. په دوی دا تور هم اچوي چې دوی ګینه د یری او د مایوسۍ خبرونه خوروي. افغان عسکر د هیواد په یو شمیر ډګرو د طالبانو سره په جګړه کې بوخت دي. په سویلي هلمند کې چرته چې ترهګرو یو شمیر ځلې نیولي، د امریکای پوز هم یو سل خصوصي عسکر د هلمند لشکرګاه ته افغان عسکرو امداد لپاره لیږلي. افغان امنیتي چارواکو تیر ورځ هم د هلمند خبريالانو د اسوسییشن دفتر بهر یو بم معلوم کړي او ناکاره کړي. وایس اف امریکای سره د خبرو په وخت یو ځایي خبريال ویلي د بم خخولو مقصد په ځایي خبريالانو کې یره خورول وو. خبريالانو تر مخه په سویلي صوبو کې ځینې حکومتي چارواکي هم مشکلات پیدا کوي، کله چې په میډیا کې په هلمند کې د ګوست سولجرز یعنی پټو پوځیانو خبره خپره شوه نو دغه چارواکي سډیر خوشاله نه وو. د جلال آباد یو خبريال تر مخه په دوی د داعش او طالب تندرو وړخنه اکثره تور لګیږي چې خبريالان غیر جانبدار نه وي. افغانستان حکومت هم د خبريالانو د حفاظت او سلامتۍ لپاره د کوټلې ګامونه د اغستو ژمنه کړې. افغان خبريالانو فیډریشن د افغانستان کامی امنیتی شورا سره یو لوزنامه هم لاسلیک کړي، د کومې تر مخه به صحافت او صحافیانو لپاره قاعده او د ضابطو لاندې امنیتی او حفاظتي طریقه کار جوړ شي. په افغانستان کې د سویلي آسیا د آزاد میډیا اسوسییشن صدر زیابومیا وایس اف امریکې ته وویل د دغې لوزنامې تر مخه به صحافیانو لپاره امدادي فنډ هم جوړ شي چې کله دوی یا د دوی کورنۍ اغیزمنه شي نو د دې فنډ نه به ورسره امداد کول شي. افغانستان د نړۍ په یو سل اتیا هیوادونو کې د آزاد صحافت په فهرست کې یو سل شلم نمبر لري. آر اس اف تر مخه کال 2001 راسي ویش خبريالان وجل شوي. عبدالسمد روحانی چې بی بی سی لپاره کار کولو په کال 2008 کې په لشکرګاه کې اغوا شو او بیا وجل شو. همدارنګه د ان پی آر خبريال ډیوډ ګیلکی او افغان خبريال زبی الله تمنا هم په هلمند کې وجل شوی.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتون نو ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتون مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وږي، او د پښتون نو ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا دی ور رادیو دا قدر من اوریدونکو تاسو پویږي چې 13 چهارشنبه په ایتلی کې ډیر زوره ور زلزلہ راغله او دغه زلزلې کې شاوخوا 290 تنه وژل شو دي او د دې ترڅنګ دا چې په سلګونو نور داسي ژوبل هم دي. دغه زلزلې شاوخوا څلور خاره ډیر زیات ویران کړی دی او لمنځه وړی دی. نو چارواکي دا مهال هم وایي چې مرستندوی کاروانونه هغه سیمو ته لیږل شوي کوم چې ځپلې شوي دي او نړېدلې دي او د لټون عملیات اوس هم په هغه سیمو کې روان دی او مړي د کنډوالو لاندې څخه دا مهال راوباسي. نن په ایتالیا کې د ماتم ورځ هم لمانځل شوې ده. په دې هکله باندې راپور لرو، تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د تیرې شروع پر ورځ اټلی کې راغلي زلزلې له وجې مړه شوي 290 کسانو په غم کې تیر ورځ د هیواد یوه کامی د ماتم یا ویر ورځ لمانځلې. د دغه راغلي زلزلې له وجې د غرو په لمن کې پراته څلور کلی تباه شوي او د زراتو مرکزي سیمې ته په لویه کچه زیان رسولې دی. خو په داسې حال چې سیاسي مشران د 15 کسانو په سرکاري کچه اخري رسوماتو لپاره راجمع شوي، دغلته په دغه هیواد کې په تیرو وو کلونو کې راغلي زلزلې له وجې شوي تباهۍ تورونه په یو بل باندې لګول پیل شوي دي. سیمایي سرکاري وکیل وایي چې دوی به نه یوازې په نږدو کې جوړ کړی شوي سرکاري ودانو پلټنې کوي، خو دړکۍ کړې ده چې د هغه شخصي ودانو د مالکانو پر ضد به هم کیسونه جمع کوي چا چې په غیر قانوني توګه خپل کورونو کې ودانې کړې دي. د سیمایي سرکاري وکیل دغه دړکو سره د مړه شوو کسانو خپلو خپلوانو او ژوندي بچ پاتې شوي خلکو غصې راپارې کړې دي. ځینې خلکو ویلي چې د دوی کورونه دومره زاړه دي او که چېرې دوی پکې نور آبادي کول غواړي هم نشي کولی، ځکه چې هغه دوی ته ډېره ګرانه پرېوځي او دا چې د دوی مالي حالت دوی ته اجازت نه ورکوي چې داسې وکړي. په داسې حال چې سرکاري وکیل دغه دړکې جاری کړي، د 9 نورو کسانو مړي په امیتراس کې د ملبې د لاندې څخه په بیړني حالاتو کې کارکوونکو روباسلي دي. د خالی پرواز وختي د اټلی صدر اسکولی پیسانیو کې په یو سپورتس خال کې د 15 کسانو اخري رسوماتو کې د برخې غستل وړاندې دي. د هاغه سیمو دوره کړي چرته چې راغلي زلزلې لوجې په لوی کچه ځان نشوي. اخوا د ویټلی وزیر اعظم خپل هاغه لوز یو وار بیا تکرار کړي چې پکې نوموړي د زیانمن شوي آبادو بیان جوړولو ویلي، خو د امیتراس خاروال په حکومت باندې د دې خبرې لپاره زور ورکړی چې نه یوازې په نږدو کې راغلي زلزلې له وجې راپریوتې ودانې بیان جوړې کړي، بلکې په نږدو کلونو کې راغلي زلزلو له وجې شوي زیانونه دي هم زر تر زره پوره کړي. په لاکویلا خار کې د بیان آبادکاري لا تر اوسه نه ده مکمل شوي. کم خار کې چې په کال 2009 کې راغلي زلزلې له وجې په لویه کچه زیان شوي او د 8000 نه زیات د دغه خار اوسیدونکي لا تر اوسه په ارزي ورکړې شوي ودانو کې ژوند کوي. خاروال صدر ته ویلي چې ورته زر تر زره د بیا آبادکاری کار پوره کولو ضرورت دی. نوموړي ویلي چې دا وخت دی چې سیاستدانان خپلې ژمنې پوره کړي. په اټلی کې د شروع پر ورځ راغلي زورورې زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېره 290 ته رسېدلې او چارواکو د دغه شمېرو پخلی کړی چې پکې په سلګونو نور کسان جوبل هم دي. د چارواکو په وینا امدادي کارونه روان دي او ګڼ خلک اوس هم د ملبې لاندې ګیر دي. د شروع پر ورځ د اټلی وزیر اعظم د هلیکاپټر د لارې اغیزمنې سیمې کتلی او ویلی دی څوک به هم یوازې نه پریږدي دی. د شروع پر ورځ زلزلې درې خارونه ډیر ځپلی دي. د معلوماتو تر مخه زلزله دومره زورور وه چې د 100 منټو پورې د روم ودانې ځنډېدلې. د امریکا د جیولاجیکل سروې تر مخه په ریکټر سکیل باندې د زلزلې زور 6.2 ریکارډ کړی شوی دی او مرکز یې د نورسیا علاقې نه 10 کیلومتره جنوب ختیځ پلو لرې و. راپورونه وایي د زلزلې مرکز په ځمکه کې یوازې 10 کیلومتره ژور و. د زلزلې جټکې د ځایي وخت تر مخه سحر 3 بجې د پلازمینې روم سره د منځنی اټلی په ټولو علاقو کې محسوس کړی شوی وي. د شروع پر ورځ چې په کومو سیمو کې زلزله راغلې دا د لال قلا ښار سره نږدې موجودیت لري، چرته چې په کال 2009 کې د راغلې زلزلې له امله 300 کسان مړه شوي وو.
خدر منو ریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په نیروبی کې د سیمې د غنو ملکونو خپل همسنګو سره د ملاقات نه پس ویلي دي چې د سویلي سودان په صدر مقام جوبا کې د عامو خلکو د حفاظت لپاره د سیمې د ملکونو حفاظتي فوز ضروری دی د کم چې سلامتی کونسل په دې سبب منظوري ورکړې ده چې تیر کال د سویلي سودان د جګړې د فریقینو خپلو کې د شوې لوزنامې د عملي کولو لپاره پرمختګ وشي. سلامتی کونسل په 12 اگست د دې قسم فوز منظوري سویلي سودان کې د ملګرو ملتونو د میشن د اډانې دننه هغه وخت ورکړی و کله چې د صدر مقام ګیر چاپیره د صدر سلواکیر د وفادار فوزونو او د پخوانی اول نائب صدر د ریک مچار د ملګرو فوزونو ترمنځ جنگ انخته و. د جولای د 8 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې شوی فساد کې د دواړو غاړو فوزونو سنگین جرمونه کړی دي چې پکې د خزو د عزتونو اخیستو، د خلکو د قتلولو او مال جایداد ته د زخ ډیر نقصان رسولو کارونه شامل وو. سرکاری فوزونو د عامو خلکو په اغو ځایونو هم حمله کړی دي چې د ملګرو ملتونو په حفاظت کې وو. د کال 2014 نه کله چې په سویلي سودان کې جنگ شروع شوی دی، ملک تباه شوی دی، په زرګونو خلک وجلې شوی دي او د 40 لکو نه زیات خلک د خپلو کورونو نه وستې شوی دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری دا خبره په ګوته کړې ده چې اغو ټولو وزیرانو چې د ور سره په نیروبی کې ملاقات کړی دی په دې سلا شوی دي چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د منظورۍ مطابق دی د 40 زرو نفرو حفاظتي فوج مقرر کړی شي. خاغلی کیری اوی چې حفاظتی فوز د ملک د خود اختیارای پر ضد نه دی، دوی چې د فوز خوازه اختیار دی او غدا چې د عامو خلکو حفاظت بکی. امید دی چې حفاظتی فوز محکمتیا پر ځای کی د ملک با د روغ جوړ حالات ته پتی ځای سره بوتلو کی لاس امدادو کی او دراتلونکو ورځو په باب لبا د خلکو تسلی وکي. خاغلی کیری دا اعلان هم وکړ چې امریکا سویلی سودان ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی او دې کارونو لای د نور 1.8 میلیون ډالرو امداد ورکولو اعلان وکړو. دې سره به د امریکې له طرفه ورکویدونکی ټول امداد 1.5 ارب ډالرو ته ورسي، خو په ملک کې اصل ضرورت د سیاسي عمل د بیا شروع کولو او په امن لوزنامه کې د ذکر شوو اصلاحاتو د عملي کولو دی. د خارجه چارو وزیر جان کیری په اخر کې د سویلي سودان خلکو ته پکلک سره اوی چې د خپل ملکیانو د برابرۍ په بنیاد قدر کوي او خپل قیادت نه د فرقیز جنگ بندولو مطالبه کوي چې دا شان په ملک کې کار روزګار پر روغه ساده بیا شروع شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډي سي 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو،
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو، تاسو سهارنی خبری خپرونه هم واوریدله او په څو شیبو کې به دا خپرونه هم وړاندې ختمیږي او د نن ورځې په مشال رادیو خبرونې پیلېږي. په همدې سبب باندې کولای شئ چې واوري تر بلې خبری خپرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو خپل ځخن تعالی سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.